روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو په دې هله چې لبش پړې روغتیا څخه برخمن وو سید روغتیا د ژوند اشتمنی د خبرونه ته مو زنوریاست نوري هر کله کوم د خبرونه د خپل تخنیکی همکار شام چات زلدران په راست وړاندې کوم نن له سړې هوا سره د تړلو ناروغیو لکه زکام سینه بغل سابندی ټوخی او نورو دغه سي ناروغیو باندې خبرې کوو په افغانستان کې چې ژمی را روان دی او هوا په ډیرو سیمو کې سړه شوې دغه ناروغي هم په خلکو په تیرې بیا په ماشومانو کې ډیره زیاته شوې ده د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمدزی ته مو په دې خبرونه کې بلنه ورکړې دغه موسمي ناروغي پر بیلابلو ډولونو او د درملنې او وقایې پر لارو چارو به خبرې وکړو تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ او خپل پوښتنه له متخصص ډاکټر احمدزی صاحب څخه مطرح کړئ د ټلیفونونو شمیره مو د 00420221122205001 د غرض بلش میره ده 00420221122401 ورسته شمیره هم د واتس اپ شمیره ده ک انټرنیټ لاسرسي لري نو در سره ثبت کړئ او په وړیا توګه سره تماس نیولای شئ یو ځل بیا یادونه کوم 00420221122401 رادیو تکای ازادی مو هم د اسکایپ ادرس دی د اسکایپ لاره هم کولای شي چې را سره اړیکه ټینګ کړئ د داخله ناروغ متخصص ډاکټر فضل احمد زی کور ودان چې زموږ بل نه مو منله
السلام علیکم نوری صاحب زه هم په خپل ورته تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم او اوریدونکو ته خپل طرفه نیک هلی سلامونه او احترامات وړاندې کوم
ډاکټر صاحب هم ځکه په پایل کې راته وایي چې اوس په افغانستان کې په ډیرو سیمو کې هوا هم سړه شوې ده ډیرو سیمو کې واوره شوې ده په دغه سي سړې هوا کې معمولا کوم ناروغي ډیر شوې دي هغه چې له یخنۍ سره تړلې دي
نور څه ډېر ډېر مننه دا چې تبابت کې بعض انتانات او بعض میکروبونه دي چې هغه ته اپورتونیستیک انتانات وایي چې په خاص سیزن کې په خاص وخت کې دوی فعالیت هم زیاتیږي او د مخې څخه استفاده
بلې لکه چې له ډاکټر صاحب احمد زی سره مو اړیکه پرې شوله ډاکټر صاحب احمد زی هم مخکې تور سره وغږیدلو پر لارو او ګمانم چې انټرنیټ به پرې شوی وي خو بیا هم هڅه کوو چې زموږ تخنیکي همکار چې ورسره تماس ونیسي لکه څنګه چې مو وویل نن په افغانستان کې د سړې هوا سره تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو په ډیرو سیمو کې د زکام او سینه بغل ناروغي زیاته شوې ده په وروستیو کې مو راپورونه درلودل په تیر بیا په خوست کې ډیر کسان په همدغه ناروغي باندې اخته شوي دي او دوی هم دولتي روغتونونو څخه یا چارواکو څخه غوښتنه کوله چې باید د ناروغانو یې سم درملنه وشي تر څو پورې چې زموږ له متخصص ډاکټر صاحب فضل احمدزی سره بیرته اړیکه ټینګیږي خیر تاسو ته به وار درکو تخنیکي همکار اشاره کوي چې کوم اوریدونکي په لاین کې دی مهرباني ځان راو پیژنئ د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده مهرباني څوک او له کوم زمو تماس نیولای دا څه کاری چې له دې اوریدونکو سره هم اړیکه ام پرې شوې ده یو ځل بیا د ټلیفونونو شمیره اعلانوم 00420221122205001 بل شمیره ده 00420221122401 ورسته شمیره مو هم ده واتس اپ شمیره ده د واتس اپ لري هم کولای شي چې را سره اړیکه ټینګ کړئ ل ډاکټر صاحب احمدزی صاحب سره مو بیرته اړیکه ټینګ شوې ده احمدزی صاحب ګومانم چې تاسو په چیرې په لار باندې روان وئ او اړیکه موږ سره پرې شو له همداسې د کنه
نو وو شه زه په لار باندې روان یم اوس به ته اړیکه ان شاء الله زما واسو صاحب تاسو لري
بل تاسو غږ لرم خو که په یو چیرته ودرېږئ چې خبرونه خو موږ نیم ساعت تقریبا 50 دقیقې مخکې لرو
بخیر سید ان شاء الله چیرته آرام زمو خدمت نیسم ان شاء الله آرام بسره وږیږم
تاسو خبرې کوله مهرباني دغه د موسمي ناروغیو باندې د سړې هوا سره شي ډیریږي
بالکل ټول هغه انتنا چې په سړه هوا کې کله چې موسم تغیر کوي هوا سړیږي بعض انتنا چې اپورتونست چې انتنا وي هغه د سړه هوا کې ډیره فعالیږي خصوصا وایرسونه نو په نتیجه کې بیا دغه د تروخه تنه پسې مختلف امراض لکه د غریزه زوکار نزله همدارنګه بعضی بکتریاوي نور وایرسي افات هغه د سینه بغل ته هم کیږي او هغه مزمن دوامدار ناروغیان چې په تروخه تنه پسې کې موجود وي هغه ناروغیان هم په دغه سیزن کې شکل هوا تغیر کوي زمي هوا تغیر کیږي هوا سړیږي ځکه دغه د تروخه تنه پسې ټول مزمن ناروغي هغه دغه په مقابل کې دغه سړه هوا یا مثلا ګار دود لوګای اتر د دې غوډه لپاره یو ریسک فاکتور ده ام دغه د چې دی غوډ مرز لپاره دی غوډ د شدت زیاتوالي سبب کیږي او په نتیجه کې دغه مرز وخامت هم را منځ کیږي نو که چیرته یو څوک په ژمي کې غواړي چې د موسمي ناروغۍ څخه ځان وساتي هغه معمولا باید کوشش وکړي چې د سړې هوا څخه ځان وساتي ګرمه جامې واچي ګرم آیات باید واخلي خصوصا دغه وایرسي افات چې کوم دي دا د په تبابت کې اساسي او فندمنټل تداوی هم نه لري دغه تداوی چې دا معمولا د وجود دفاعي سیستم پورته بول دي د وجود ګرم ساتل دي په خپل وجود یو سره مقابله کوي وجود په خپل هغه کوشش کوي چې وجود کله مقاومت پورته لاړ شي یا د پخوانه د وجود مقاومت موجود وي هغه بیا نو وجود لمنځه وړي خو استراحت کول او ګرم آیات اخیستل او بعضی وخت کې چیرته درد او تبه موجود وي دغه د فار دغه د درد وګانې مسکنه د وګانې په اوسه اندازه باندې اخیستل دا نو د دین مریضانو ته توصیه کیږي او دغه ریزه شو زکام او نزله چې اکثرا دغه د وارسي افاتو څخه چې په ژمي کې دا ډیر زیات را مسکیږي د دې افاتو د وژن را مسکیږي نو دغه مرزان باید دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي او کچیرته یو څوب له پخواره د تروخه تنه پسی کوم افات ولري چې هغه یا یو دیو ته برانش لاسما وای چې نه پسنګي او بل یو بل افات چې غته یغته د تروخه تنفسي مزمنه او دوامداره بندش یا سی او پی ڈی کرونیک ابستراکټیو پالمونری ډیزیز نو هغه هم په دغه هوا کې دغه مریضانو هغه لوحه هم زیاتیږي هم شدت پیدا کوي نو په همدې اساس باندې ټول هغه څوک چې هغه د تروخه تنفسي امراض ولري نو هغه کولای شي چې په دې ژمي کې ځان وساتي او کچته ونساتي معمولا کیدره چې د غفاتو سره او انتاناتو سره چې هغه موخه پرستی اپورتونست چې انتاناتي دیغه دیغه سره مخامخ کیږي په نتیجه کې هم د غریزه شو زکام او سینه بغل چې د غوونی او توای چې د سګو التهاب یا پړسوب را منځ کیږي مختلف انتاناتو میکروبونه چې هغه ګرام مثبت او ګرام منفی دي هغه په دې کې ډیر زیات رول لري د دې سره مخامخ کیږي نور باندې ان شاء الله په جریان د برنامه کې خبر کوو
مننه کور ودان اوریدونکو هم دا مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زه متماس نه ولای
هلمند د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب محترم څخه مدا پښتنه د زموږ په هلمند ولایت کې تبه ده دایس تبه ده چې یو دم پر سړی راوړي تاتې به سره بیا ډیر شدید دردونه د بدن د سره ستا تبه ستا نه ټوخ زکام ملي چې نه ستا سره مطلق دا یو تبه ده او د بدن دردونه سره ستا دغه د خنبی د لپاره کوم څه کوم لارې چارې دا وشي ډیر مننه مهرباني
ډاکټر صاحب دا پیغام را ته پریخه یو په واتس اپ کې خپل نشته څوک خیر تاسو په رڼا واچوي بل اوریدونکو همدا د به هم را واخلو د پښتنې د سره یاداشت کی مهرباني څوک او لکم زی متماس نیولای بلې ازادي رادیو ده د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه دا اوریدونکو هم قطه شو بل اوریدونکو نشته ده تاسو مهرباني ډاکټر صاحب
نورې سباسم په تبابت کې اصل ده چې دا غتبه وی که سردردی وی که ځان دردی وی دا مرز نه ده د اراز ده د یو مرز په نتیجه کې رامېږي اصل نه اساسي علت باید پیدا شي چې د دې سبب اساسي لسته ده نو کله چې هغه اساسي علت پیدا شي د غین وروسته بیا کول شي ډاکټر چې د مریض سره کومک وکړي هغه مرض لمنځ ووسی د هغه مرض هغه اساسي علت چې دغه د وجه نه د هماغه مربوطه مرض مکمل کلینیکي اراض ولایم رامنځته هغه ټول بیا لمنځه ځي. نو دا چې دغه ورور په واتس اپ کې پیغام پریښی ده نور څه مخت موږ ته ونویل چې خالي وتبه ده. نو دغه تبه پر نه پوهېږم تبه ځکه په اکثرو امراضو انتاني امراضو کې تبه رامنځته کیږي ځکه تبه مرض نه ده په خپل ذات کې تبه اراض ده دغه مرض کلینیک ده. نو زما ورته توصیه دا ده چې باید دغه تبه اساسي علت پیدا شي چې دا تبه مورخه ده ملاریا ده یا دا چې کوم طریقو تنفسي نور امراض دي انتاني امراض دي په دا ټولو کې تبه پیدا کیږي. نو چې کله علت پیدا شي علت لمنځه لاړ شي نو تبه بیا خپل لمنځه ځي.
مننه کور ودان بل اوریدونکو همدا مهرباني ځان راو پیژنې او خبري وکي غکس تاسو خبريږي مهرباني.
السلام علیکم محترم نریاس نری صاحب سلامونه مې کیلې تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم کشمیر خان ورمروال مې خیبه پښتون فاری پر نامه اړیکه نیولې.
بلې زرمال وصف مننه ډاکټر صاحب نه پښتنه لري
ډاکټر صاحب نه پښتنه دا د اکثر خلک په غزنی کې بعضی به احتیاطي کوي هغه دا یو دم مثلا یو ګرم کوټه او لږه نه یو دم د ووږي مثلا د ضرورت په اساس یا دا شی ووږي نو مثلا یو دم په سړی هوا ته دا څومره نقصان ده او بل د اکثر خلک چې دا غلاسونه یا پښې ډیر سړی مثلا د سارا نراسي یا واور سوي یا موسمه شي ډیر سوري او راسي هغه یو دم د لاسونه ورته نشي مثال ته دی یو شیشه باندې ته دی ګرمي آیا دا څومره نقصانات لري په دې باره کې یو لر نظر راکړي دا د ما د پښتنې جواب راکړي نور څه وخت وړاندې
مننه کور ودان ډاکټر صاحب اوریدونکو به ام راوخلو مهرباني ځان راو پیژنې زموږ تخنیکي همکار سرخوروي چې څوک نشته اوریدونکو تاسو به د دې زرمل وال صاحب پوښتنه به جواب کړئ مهرباني.
بخښه دا زرمل وال صاحب دې تخنیکي مسلکي پوښتنه وکولې اول ټول خاص چې زموږ تاسو برنامه اوري نو کله چې هوا تغیر وکړي ژمی سي په ژمی کې کوشش باید وکړي چې څومره امکانات لري د یخ هوا څخه د سړې هوا څخه به ځان وساتي او د سړې هوا سره ځان مخامخ نه کی. نو داسې نه وکړي چې کله مثلا یخ ځان ګرمي د یخ هوا سره مخامخ شي د غین وروسته کچیرته دای د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي نو اکثرا هغه وایرسونه چې په ژمي کې په سړه هوا کې فعالیږي نو هغه فعالیږي د درزش او زکام او دغه د نزدې د آفاتو سره مخامخ کیږي ځکه هغه پرچونیست چې کارتنه د موخې نه استفاده کوي هغه فعالیږي او بل خوا د شخص د وجود دفاعي سیستم هم کمزوري ده. نو په دې اساس باندې داسې کار باید وکړي تر څو چې وسه شي او بیا که چیرته ضرورت باید په تدریجي ډول سره باید داسې نشي چې د ګرم ځینه یخ چې تلاټ په تدریجي دا اوس سره داول کې باید ځان یو سان اندازه د غډیر ګرم موهیت لا یو داسې موهیت چې آلته ډیر زیات ګرم نه وي داسې موهیت سره کې دغه نور سره تدریجي دا اوس سره بیا که یخ دي ته هم څه پروا نه کوي خو یو دم باید ګرم دي نه یخ ځای ته لاړ نشي چې دا هاي او ریسک فاکتور ده د تاریخ تنفسي امراض کاغه په قانون مزمن امراض وي او که چیرته وایرسي افات وي د دوالو د پر زمينه مسته ولا شي او ټول هغه څه چې کړ دي یخ سره مخامخ سي یا لاسونه یا پخې یا دا چې مثلا یخ اغه یو کم سوختګی ده چې غته یخ سوختګی وای نو غوی باید دغه ځان لاسونه وی کپخی په زیات اندازه سره ګرم نکي ځکه بیا په دې وخت کې دغه د رګونو کلاس را منځ کیږي اکثرا دغه رګونه دي چې د بدن ټول حجرات او ته د بدن ټول انساج ته وینه ورکوي او بیا په دې وینه کې اکسیجن او غذایی مواد موجودی کله چې هغه کلاس وکي بیا نو په هغه مربوطه برخه باندې چې کوم انساج اروا کوي نو الته بیا په کافي اندازه سره غذایی مواد او اکسیجن نشي رسولای نو هغه بیا په نیکروز او ګنګن نه مرګي مخامخ کیږي په دې اساس باندې کچیرته بیا سره هم مخامخ شوی بیرته ټکور ورکی ګرموي په تدریجي ډول سره باید دا پروسه مختبوزي په یو دم باندې په زیات اندازه په ګرمو ډیر زیاتو ګرمو وو کې باید خپل اورګان کلاسونه وي ته پخې وي چې بیا سره مخامخ شوی یو دم باید ګرم نه کی نو باید په تدریجي ډول سره لکه چې د ګرم ځای نه یخ دې په تدریجي ډول سره انتقالي امدارنه کچیرته بیا سره مخامخ شوی په تدریجي ډول سره هغه اورګان باید ګرم کی تر څو چې هغه د رګونو کلاس څخه جلوګیری وشي او کچیرته په کم وخت په زیات اندازه سره دا ګارانټي نو بیا اماغه درګونو کلاس کې بیا دا مشکلات سیمشره وکړه دا مشکلات سره مخامخ کېدل شي.
مننه ډاکټر صاحب احمد زای کرا شو بیرته هم دغه د سړې هوا سره تړلو ناروغي او د زکام او سابندي او نورو په کوم مواردو کې کیدای شي چې کورنۍ دا تشخیص کړي چې د کورنۍ غړې چې په زکام یا سابندي باندې اخته شوی دی او حاد دی یا شدید دی چې باید معالجه وشي یا متخصص ډاکټر ته یوسي یا روغتون ته یوسي.
اول خو نوري صاحب ټول هغه امراض ترسره کوي چې هغه وایرسي منشأ لري اول وایرس په تبابت کې تداوی نه لري نو هغه باید استراحت وکړي ګرم مایعات واخلي او د دغه درد او درد او د تبې لپاره معمولا باید هغه انالجیزیک یا مسکن دواګان واخلي. خو که چیرته یو څوک له پخوانه د ترسره کوي مزمن امراض لري لکه نفس تنګي چې غته برانشل اسما په تبابت کوي یا مثلا د ترسره تنفسي مزمنه امراض چې غته سی او پی ډی وایي چې دغه د ترسره تنفسي مجرا کاغه د ترسره تنفسي اولوی برخه ده که سفلی برخه ده دغه مجرا او قصبات دیغو د تزریق سبب کیږي حالت التهابات رامنځته کیږي نو په نتیجه کې د مریضانو ته بیا تنفسي ستونزې پیدا کیږي ټوخی ورته پیدا کیږي سالنډي ورته پیدا کیږي خوشې سره به بلغم وي د بلغم رنګ چې کله تغیر وکړي یا مریض ته تب پیدا شي نو په دې صورت کې د ایگزاسربیشن دی د افات ویل کیږي او مریض ته تب هم پیدا کیږي او بیا په هغه صورت کې په ثانوي ډول سره کوم بل میکروب په دغه پخوانی مرض باندې علاوه شوی دی نو دلته دې مرض هغه لوحي کلینیکی یا سابقه اراز ولیم د فوق العاده شدت پیدا کوي د مریض په وینه کې د اکسیجن سچوریشن کمیږي په وینه کې د اکسیجن لیول را کمیږي هغه په وینه کې د اکسیجن لیول باید وکتل شي د مریض د تنفس هغه ریټ یا اندازه باید وکتل شي د مریض کلینیک چې مریض په کوم اندازه باندې تنفسي ستونزې مشکلات لري سابندي په کوم لیول کې ده نو د هغه ټول اقدامات مطابق کچیرته شدید فوق العاده شدیده سالنډي ولري او دغه فورس ایکسپایروټي دی والیوم دی د دې شپې ته نه کم وي او مریض خبره هم کې نسی کولای تب هم ورته پیدا شي په دې صورت کې باید مریض په مراقبت جدي کې یا په آی سی یو کې باید بستر شي تر څو چې دغه ستونزې ټول حل شي بیرته تنفسي مشکلات یې سي په هم خو سي سترټي هم خو سي بلغم هم سره سي او دغه مریضان معمولا داسې یو احساس کوي لکه چې په سینه باندې چا وزن ورته شوی او بل په سینه کې اب نارمل اوازونه رامنځته کیږي چې کله مریض تنفس کوي اواز د لری نه اورېدل کیږي چې هغه د تبابت کې ویزینګ وایي نو کچېته په دې حالت کې باید پاو قلا د اکسیجن ورکول شي او د اکسیجن په څنګه کې ټول هغه دواګان چې بیرته د طرق تنفسي مجرا دا آزادوي دا باید ورته توصیه شي او کچېته میکرو موجود وي اول باید په تجربه یو ډاکټر انټي بیوټیک ورته شروع شي تر څو چې هغه د بلغم کلچر یا د وینې کلچر دا هم باید ورته ورکول شي دغه نتیجه چې راځي بیا نو هغه کوم میکروب یا انتان چې د دې طرق تنفسي د دې افات سبب شوی دا هغه معلومیږي بیا دغه د لپاره دغه په مقابل کې کوم انټي بیوټیک وي هغه انټي بیوټیک باید به مریض ته شروع شي دغه نور د واګان هم باید سره شروع شي تر څو چې ټول شي د حل شي.
مننه کور ودان یو اوریدون کړي مصرف ډیر پکېږي چې لزینې ټلیفون کړي دی دا بر واخلو مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای
مریسه محترمه تاسو سلام او ډاکټر صاحب ته سلام دی ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وای محمد همدر در سره تاړي کا کین لغمان
همدر صاحب پرمن ته خره لاسو به چې ډیر مو انتظار وېست مهرباني څه پختنه لري ډاکټر صاحب احمد زینه
خیر مننه مننه ډاکټر صاحب نو خدای پختنه دا چې اوس خوځم دا وا سړه دار سړه کور کوټه ګرمۍ کنه وتا کې کوټه ګرمۍ خدا غریب خلک درته خوېما دا اکثر خلک کوټه کې دودی کنه یا پلاستیکونه سازي ناچاره او بې وسه نه او یا کاغذونه یا د سنور پیرونه نهرونه سازي او هغه دود پراتلون کې کې یا موجوده وخت سره سمنا نقصان لري ناست خلکو تواسو کسی نتانا پسکوی دا غمی پختنه دا
مننه کور ودان دکتر سب پختنه دست ریاد داشت که قدرمون آوریدون کو تاسو روختیا دی جون شتمنی خپرونه آوری او نن هم د سړی هوا سره په تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو متخصص ډاکټر د داخله ناروغیو فضل احمدزی ته مو بلنه ورکړې ده که تاسو پوښتنې لرئ نو پرله پسې راته ټلیفونونه وکړئ ځکه چې ټلیفونونو اړیکې ښې نه دي کله چې ډاکټر صاحب خبرې کوي او ستاسو ته وار درکوو ستاسو ټلیفون هم قطع کیږي پرې کیږي نو پرله پسې راته ټلیفونونه وکړئ او کله چې ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنې ځوابوي په هغه وخت کې راته ټلیفونونه مه کوئ لطفا یو بل اوریدونکی هم راخلو څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی او له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ بلې مهرباني، ازادي رادیو ده د ژوند شتمنی خبرونه ده. ل اوریدونکو سره مو اړیکه پرې شوې ده. قدرمن اوریدونکو بیا یادونه کوم چې که غواړی په دې خبرونه کې برخه واخلې، پښتنه لري، په کور کې مو څوک ناروغ وي، په ریزش، زکام، سینه بغل، صابندي، او غواړی چې ل ډاکټر صاحب نه دا پښتنه مطرح کړي او تاسو ته لارښوونه وکړي، نو راته پرلپسې ټلیفونونه وکړي. ځکه زموږ د ټلیفونونو اړیکه خې نه دی. کله چې ډاکټر صاحب خبرې کوي او تاسو ته وار درکو، نه ستاسو خبرې اوریدلی شو او د ډاکټر صاحب خبرې هم پرې کیږي. بل اوریدونکی دی، مهرباني ځان راو پیژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی. بلې بلې، ازادي راډیو د ساسو غږ خبرېږي. مهرباني دا هم پرې شو. بلې، ازادي راډیو د ژوند شتمنی خبرونه. ډاکټر صاحب، لاوریدونکو سره مو په اړیکه دی، اړیکو په ټینګښت کې څه ستونزې لرو؟ خو مهرباني دا هم در صاحب چې پوښتنه کړې و، دا ښه پوښتنه ده. په ژمي کې خو اوس په اکثرو سیمو کې مونږ او تاسو چې ګورو هوا سړه ده او خلک هر څه سوځوي، له ټایرونو نه نیولې، له پلاستیکونو نه نیولې، له هر څه د سون مواد هم په افغانستان کې په وروستیو کې به یې پورته ختلې دي. که په دې باندې رڼا واچوي، رښتیا هم په افغانستان کې د خونو د ګرمولو موږ نور وسایل ډیر کم لرو، برېښنا نشته چې اکثرا خلک له برېښنا څخه خپل د خونو د ګرمولو لپاره کار واخلي. دغه چې په بخاریو کې مثلا د لرګیو نه پرته نور مواد سوځوي، په راتلونکي کې به هغه جانبي عوارض په هغه خلکو باندې چې د بخاری شاوخوا دغه دود تنفس کوي څه وي؟
نوري صاحب، بيخي سيد احمد همدرد ډېر تخنیکي او مسلکي پوښتنه وکوله. ټول هغه څوک چې هغه د تنفس تنفسي امراض د بخوان لري او یادا چې امراض ته کاندید نشي، نو په طبابت کې هر مرض لپاره علتونه موجود دي، هر مرض لپاره ریسک فاکتورونه موجود دي. نو دغه دود، لوګی، اتر، سپری، همدارنګه د پلاستیک سوځول، د ټایرونو سوځول، دغه ټول هغه څه دي چې د ته الرجن مواد وای. الرجن دا معنی چې دغه د تروقې تنفسي قسمه چې دغه نور هم حساس کوي، بدن دغه په مقابل کې حساسیت کوي. نو په نتیجه کې که چیرته یو څوک د پخوانی د تروقې تنفسي ستونزې ولري، د هغوی د شدت سبب کیږي. او که چیرته څوک ونه لري دغه شیانو استفاده کوي، معمولا هغوی بیا وروسته د څلوېښت کلنۍ پنځوس کلنۍ نه وروسته دوی د تروقې تنفسي په امراضو باندې اخته کوي. چې د تروقې تنفسي د سی او پی ډي یو مرض چې هغه ته کرانیک اوبستراکټیو پلمونری ډیزیز وایي، یا د تروقې تنفسي مزمنه بندش او دوامداره بندشي امراض، د هغو اساسي علت سګرټ څکول دي، یا په هغو ځایو کې کار کول دي چې هلته ګار، دوړه، لوګی دا شی ډېر وي، یا په معدنیاتو کې کار کول دي، یا په داسې کورونو کې زندگی کول چې هلته دغه وینټیلیشن یا دغه د هوا تهویه کموي، یا په ساده ډول سره چې هلته اکسیجن کم وي. نو دغه ټول یا دا چې مثلا په دا پلاستیکونو کې، په ټایرونو کې معمولا سلفر ډای اکساید او نایټروجن ډای اکساید او اوزون غازات د هوا ته محیط ته کیږي. نو دغه شیان ټول هغه څه دي چې د تروقې تنفسي مزمنو امراضو سبب کیږي. او که څوک چې ونه لري، د هغوی په نیز باندې د تروقې تنفسي د امراضو سبب کیږي، د قلبي امراضو سبب کیږي، او همدارنګه د تروقې تنفسي د سرطاني امراضو سبب کیږي، د انی مرګونو سبب کیږي. نو په همدې اساس باندې که چیرته ټول هغه څوک چې د خبرونه اوري، هغوی باید ډېر زیات کوشش وکړي که چیرته په خپله په کور کې داسې یو څوک ولري چې هغه دغه د تنفسي ستونزې ولري، که بخاري وي، که مثلا کوم بدل شی وي چې هغه اتاق ګرموي، باید په داسې انداز سره ګرم شي چې اوله کې هغه اتاق ګرم شي، بیا وروسته هغه مریض باید هلته لاړ شي که چیرته مریض وي. او که چیرته څوک مریض نه وي، هغوی باید کوشش وکړي له دغه شیانو څخه چې هغه پلاستیک ده او ټایرونه دي، دغه شیانو څخه باید ډډه وکړي. که چیرته ونه کړي، نو پاینده کې د دوی صحت سره مستقیما رابطه لري، او مستقیما د دوی په نسبت باندې د تروقې تنفسي او قلبي امراضو د ایجاد سبب کېدلی شي.
که په همدغه موضوع کې مونږ ډیر داسې پیښو شاهدو چې وایي پلانې سکرونی ولای دی، دبر اسکرو یا نور اسکرو چې اکثرا په بخاریو کې ځنې استفاده کوي په افغانستان کې، یا هم په سندلیو کې، که اوریدونکو ته ووایي چې پوسی چې په کوم حالت کې باید دغه دبر اسکرو نه استفاده وشي، په تیره بیا په سندلیو کې چې په ډیرو سیمو کې معمول دي.
نوري صاحب دغه دغه سنگ زغال اکثرا دغه کاربن مونو اکساید په نامه یو غاز ده. دا ډیر زیات تولیدوي کله چې څوک په کوټه کې د سنگ زغال څخه استفاده کوي. دوی باید ډیر زیات محتاط اوسي کې ډیر زیات محتاط اوسي کې اکثرا باید داسې بخاري وي چې هغه په خپل چې کله د سنگ زغال په هغه کې استفاده کوي باید د سنگ زغال دود باید بیرون نه وځي. که چیرته سنگ زغال دود بیرون د اتاق تر اوته او دوی په داخله بخاروي کې بخاري لیک دي یا بخاري مثلا دود ورکی یا بخاري چاکونه ولري او د غشخه چې په دغه کوټه کې ژوند ژوندګي کوي چې کله ویته شي نو دغه د زغال کوم غاز چې دوی بدن داخليږي او د غاز تنفس کوي د اکسیجن سره یو ځای نو په بدن کې د کاربن مون اوکساید لیول فوق العاده دي. دغه مریضان اکثرا د خپل ژوند ژوندګي د لاس اور کوي ځکه به وشکیږي کومه دي که چیرې د شفاخانه ته په وخت نه رسیږي او دوی بیرته په کافي اندازه سره اکسیجن ورنه کول شي نو دوی 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 حتما خپل ژوند د ژوندۍ د لاس اور کوي. نو زما ورته توصیه دا ده چې کله یو څوک غاز سنگ زغال کاروي نو د سنگ زغال په کارولو کې تر څو چې زغال ښه صاف شوی نه وي او هغه څه چې زغال ورکه کاروي کاغه سندلی وي کاغه مثلا بخاري وي هغه باید چاک نه وي هغه باید لیک نه وي دغه د زغال او دود یا لوګای باید و اتاق ته داخل نشي. او بل ټول هغه اشخاص چې هغه مثلا په داسې ځای کې اوسيږي چې هغه د هوا د اکسیجن کموي باید نو کوشش وکړي په داسې ځای کې اوسيږي چې الته یو د اکسیجن یا تازه هوا داخليږي او که چیرته څوک د پخوانو د څوک تنفسي ستونزې ولري یا نفسنګي ولري هغه باید واضح دا د دوی په تدابیر کې شامل خبره ده. باید په داسې وتاخونه کې اوسيږي چې سندلی وي که الته مثلا بخاري هم وي چې الته د ورځې دوه ځله باید هغه د اتاق هوا باید تغیر شي تازه هوا باید اتاق ته داخل شي دغه باید ورسي او کړکۍ او دشای باید یو نیم ساعت لپاره سهار او مازیګر باید خلاص شي. کله چې بخاري تور اچوي نو بخاري خو طبعا لوګای ورکوي نو دا غشخه د سترګو تنفسي ستونزې لري نفسنګي لري تر څو چې بخاري نه صاف شي باید هغه اتاق ته لاړ نه شي. کله چې اتاق جاروتيږي باید په هغه اتاق کې نه وي په اتاق باید څوک سیګرټ ونه څکي اتاق باید عطر څوک نه وي اتاق باید سپری ونه وي. دا ټول د سترګو تنفسي د امراض لپاره تشدید کننده فاکتورونه دي. او وایرسي آفات دا مسله دا میکروبي او انتانی آفات چې په دې مرض باندې علاوه کیږي چې هغه ته سیکنډري انفیکشن وي هغه دغه مرض نو هم شي تشدیدوي او مرض اراز ولایم او کلینیک هم زیاتوي. نو په همدې اساس باندې نوري صاحب زما ورته توصیه ده چې سنگ زغال ډیر خطرناک شاید وژونکي شاید که چیرته د دې په مقابل کې ادي به تفاوتي وشي بخاري لیک شي یا مثلا دغه شخص څوک چې د فامیل سره په اتاق کې اوسيږي نو دوی ویده شي او دغه زغال بیا دود ورکی لوګای ورکی ښه صاف شوی نه وي بخاري لیک وي نو په هغه وخت کې د ټول فامیل د مړ کېدو یلات هم جوړولای شي. نو په همدې اساس باندې باید ډیر زیات محتاط اوسيږي چې دغه خطرات سره باید مخامخ نه شي بخاري لیک نه وي او تر څو چې زغال ښه صاف نه وي او دوی باید تر هغه وخته پورې استراحت یا خوب نه کوي. دا چې نه چې په خوب کې ور مړ وي زغال دود لوګای ورکی نو هغه کاربن مون وکړه چې په زغال کې موجود د زموږ ساسو بدن ته داخل شي په ویره کې دی لیول پورته لاړ شي نو بیا په هغه وخت کې دغه ټول اشخاص بچ کیږي او بیا په مخ سره شپخانې ته ورسیږي بیرته د اکسیجن لیول پورته لاړ نه شي د کاربن مون اکساید لیول کتر نه شي نو دغه اشخاص بیا خپل ژوند د ژوندۍ د لاس اور کوي.
مننه کورودان په دې هیله چې ستاسو دغه خبرې خلکو اوریدلې وي او دغه سپارښتنه ته چې تاسو ورته وکړلې او دیو ته هم پام وکړي دا د مرګ او ژوند خبره ده. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ او څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب احمد زینه مهرباني.
زما نوم محمد نسیم ده د کابل د قرغا ولسوالۍ مېړه کني ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه وم دا کوم مریضان چې د سوراخ قلب تکلیف چې لري دغه ته خو ما چې دغه معاینات وکړي سرې میاشته کې دوا یې نه درا کړې دغه د ته څه دوا موا مری نور څه شته سیشته ده چې ورته وایخلم که وای نه خلم. او بل دغه سرې میاشته دغه کوم د کومکی د عملیاتونه چې دوی کوي دغه پاره کې معلومات غوښتل دغه کارونه بند یا تاسو دغه خلکو سره د څو چا په تړون چې لري دغه معلومات سره دغه نه پښتنه کړی کنه دغه څوک شروع کیږي او دغه عملیات نه شروع کیږي کنه شروع کیږي که دغه عملیات نه کیږي مې د کور کې دغه تا کم تداوی سره کم د سیمونګر سره کم دوا لري ته ورکو کور یې نه کوچ دوی ته फायदा ورسېږي خو ته دوا موا ماتند لیکري مال دغه پاره معلومات غوښتل.
ډاکټر صاحب احمد زه په پښتنه مو اوریدل پښتنه باندې پوښولې
مشتاو
پښتنه مننه کور ودان بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژنې او څه پښتنه لري ډاکټر صاحب مهرباني
السلام علیکم که
څه هم غږ موسم نه اوریدل کېږي خو اوس اوریدل کېږي. څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه مهرباني؟
دا پوښتنه مې درلوده چې دا موږ په حضور کې دردي تبه ټوخی دا د دې مخنیوي لپاره څه په کار دي؟ بیا د دې درمل څه دي چې واخلي؟ دا د یو انسان نه بل انسان ته څنګه قرار قرارت کړي؟ دا پوښتنه مې درلوده.
مننه کور ودان. قبل اوریدونکو هم وی رواب خلو خو بل اوریدونکو نشته ده. بلې ډاکټر صاحب مهرباني.
نوري صاحب اول دا نسیم جان چې د کابل زنګ به تماس نیول کوم مریض لري د زړه سوری لري نو دا مشکل او دوا ټول هغه مریضان چې هغه د زړه سوری ولې دا باید معلوم شي کوم نو سوری ده ای اس ډی ده وی اس ډی ده ټیټرالوجي افلوټ ده نو اکثرا په ماشومانو کې وي دا اکثرا د تقریبا په ماشومانو کې وي ځکه زړه زموږ تاسو زړه دوه برخې لري چې یو چپ طرف زړه ده بل ښي طرف زړه ده. اول دا زموږ تاسو د بدن د سفلي او اولوي برخې نه یعنی د پښو د خوره او د سر د نه ناپاک وینه ناپاک وینه هغه وینه چې هغه اکسیجن کم وي کاربن ډای اکسایډ زیات وي هغه وینه په رګونو کې راځي دا شي طرف د زړه ته راځي شي طرف د زړه ته چکل راځي به د شي طرف د زړه د غوینه دي سګو ته سګو کې به د غوینه پاک کیږي پاک به معنی چې کاربن ډای اکسایډ راخل کیږي او اکسیجن په وینه باندې نسبيږي کله چې د وینه باندې اکسیجن نسو به د پلمونری وین د لارې له چپ طرف د زړه ته راځي کله چې چپ طرف د زړه ته پاک وینه راغله بیا نو زړه د غوینه ټول بدن ته پمپ کوي د بدن ټول اورګانونو ته د بدن ټول حجراتو ته د بدن ټول انساجو ته د پاک وینه رسوي همدغه پاک وینه د چې زموږ ستاسو بدن ټول حجرات او انساج د همدغه وینې څخه هم اکسیجن اخلي هم غذایی مواد اخلي نو په نتیجه کې ژوندۍ پاتې کیږي کله چې بزرګ څه ستر رامنځته سواله دا سوي د زده مانه دا باید معلوم شي چې دغه د دوړو وزیناتو ترمنځ سوي ده د دوړو بوتیناتو زده بوتیناتو ترمنځ سوي ده نو دلته د پاک او ناپاک وینې دوړو سره غډيږي نو په نتیجه کې دغه مریضان چې د ډیر زر ستړيږي د دې مریضانو شونډې توريږي دغه مریضانو په وینې کې دغه د اکسیجن لیول کمیږي دغه مریضان هم چې کله کوم ځای کې هوا کم وي اکسیجن کم وي په زمي کې چې هوا سړه شي د دوی تکلیفونه فوق العاده زیاتېږي اساسي تداوی چې د دوی جراحي عملیاته چې بیرته هغه کوم قسمت د بدن کې چې سوری وي سوری باید بند شي پاک او ناپاک وینه د دوړو لار سره جدا شي اوس د دوی د پاک او ناپاک وینه لار چې د سره یو وسوي ده سره غړيږي پاک او ناپاک وینه سره غړيږي فرضیه کې دې مریضانو څنګه دغه ستونزې وي نو زما ورته توصیه ده نو چې باید د دولتي حکام سره وزارت سیاحت امیر سره د سری مش دغه سره چې دا خوله دغه خو د پروسه موجوده وي یو د فرانسویانو په شپخانه کې دا دې هغه عملیات کې دی یا مثلا هندستان ته لیږل کېدل یا به جرمني ته تلل نو زما ورته دا توصیه ده چې اساسي تدابیر غواړي نو تاسو یو ورځ کوم یو د دولتي هغه چې د سری مش تر مسول وي هغه ملما کوي دغه پر اړیکه باندې پښتنه وکړي چې بیرته تاسو د خپل پروسه کله شروع کوي او دوای د پرسیټ دومره دوای ورته ورکول کیږي چې مریض ترتیا کم شي د مریض په نس باندې دغه څوک فشار نګراټیټ سي او مریض په کافي اندازه سره اکسیجن ورته ورکول سي میکروبو او د انتاناتو څخه باید مریض وساتل سي په دغه اوتاق باید مریض ژوندۍ وي چې اته په کافي اندازه سره اکسیجن موجود وي نو ریزش او زکام او نور میکروبي امراض باید د مریض ته ورسیږي ځکه چې ورته ورسیږي دغه تکلیف د قلبي دغه د زړه سوری دغه تکلیف نور هم زیاتېږي ځکه په دې وخت د اکسیجن ریکوایرمنت نور هم زیاتېږي نو په دې اساس باندې داز مور توصیه ده تدوی اساسي تدوی چې کوم د هغه عملیات دوایی تداوی چې کوم د هغه اساسي تداوی نه ده نو باید د مریضان بیرته عملیات شي تر څو چې هغه سوری بند شي او په اساسي ډول سره د دوی مشکل حل شي کچیر دا کارونه کې به نور څو سره مخامخ کیږي او بل اخر خدای مګر خپل ژوند د ژوندۍ هم د لاس ورته ورکول
شي
بل دا بل روز
که هم دلته تم شو دغه د زړه د سوری ناروغي په ماشومانو کې ډیر لیدل کیږي کچیر ایا فکر کوئ چې آیا که ماشوم د زړه سوری ولري کله چې غټیږي آیا په خپل د سوری بندیږي او که باید تداوی وشي؟
نوري صاحب که چیرته دغه د سوری دیامتر یا دغه د سوری قطر نو ملي متر څخه تام وي د 2 ملي متر څخه کې دغه سوری تام وي نو څومره چې ماشوم عمر زیاتېږي بیرته زموږ ستاسو بدن په اتومات ډول سره بعضي میکانیزمونه دغه په کار اچوي د سوری بیرته بدیږي بیا نو عملیات ضرورت نه لري د مریض بیرته اتومات خپل کېږي خو که چیرته دغه د سوری اندازه یا قطر په 2 ملي متر څخه زیات وي نو هغه بیا په خپل سر باندې چې څومره ماشوم لویږي هغه سوای نه بنديږي نو دغه د بندیدو لپاره باید بیا شرعي عملیات صورتونه سي تر څو چې هغه سوای باندې پاک نه پاک ویني لاره سره جدا کی او بل سره د بل سره مغالطه نسي نو بیرته دغه شخص تر اخر د عمر پورې خپل ژوندۍ کول شي او خپل ژوند مخته وړل شي.
مننه کور ودان او د بل اوریدونکو پښتنه موهات واوریدل مهرباني پیرانه واچوي.
او دا بل د چې څوک ته ولري خوای ولري سردردي ولري د درملنه کې چیرته د دې علت میکروبي او انتانوي بکتریاوي او د پاره خپل خاصه تداوي ده. بیا په میکروبو بکتریاو کې باید معلوم شي چې دغه بکتریا ګرام مثبت او ګرام منفي ده. ګرام مثبت خپل خاص انټي بیوټیک لري خاص دوا ورته ورکول کیږي. ګرام نیگیټیو یا ګرام منفي انتانه چې دي هغه خپل خاصه تداوي لري یو بن خاص انټي بیوټیک به ډیر زیات موثر دي هغه ورکول کیږي. خو کچېته یو څوک د دوی دغه تب او سردردي او ټوخی دي علت وایرس وي وایرس په تبابت کې اساسي او فندمنټل تداوي نه لري نو دغه د پاره باید مریض استراحت وکړي. مریض باید میات واخلي او مریض باید د درد مر دی او شي د بل شي د پاره باید غوي دغه د مسکین د درد واګان واخلي او ټول هغه بيوي چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره ویتامین سي ولري لکه مالټا کینو نارنج لیمو دا سنور دا باید واخلي ډیر زیات وخر چې د وجود دفاعي سیستم پورته بوزي وجود خپل دغه وایرس د منځه ویوسي او بل شي کله کېږي بس نور افرازات شي د نو باید خپل دغه پوزه او خلو بند کی ادا د خپل د پوزه د خلي افرازات باید محیط یا څنګه پته باید انتشار وکړي. سیګریټ څکول کې باید کموالی راوړي به خې پرېږي نو په دې اساس باندې چې د ټول نقاط په نظر کې ونیسي دا به ان شاء الله هم قایمه تدابیر لري هم تدابیر قطعه لري.
بیا هم ډاکټر صاحب بحث ته دوام ورکړو له د ازادي رادیو له یوې لنډې خبرتیا ورسته.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
ډاکټر صاحب، کرونا هم په افغانستان کې خبره شوې د همدغو د سړې هوا سره تړلو ناروغیو یو نوې پرمختللې بڼه هم ده. څومره خطر دې شته چې له سړې هوا سره کرونا هم سرایت چټک شي؟
نوري صاحب، ما د خبرونې په شروع کې هم ورته اشاره وکړه، ټول وایرسونه کورونا هم یو وایرس ده. دا وایرسونه په سړه هوا کې څومره چې هوا سړیږي د دوی فعالیت زیاتیږي، نو همدغه دا هم اپورتونیستک یا موخه پرست انتاناتو له جملې څخه ده. نو په همدې اساس باندې کورونا هم په ژمي کې د دې سرایت او د دې شدت نسبت ووري ته زیات وي دا وایرس ده. نو په همدې اساس باندې که چیرته یو څوک تروخه تنفسی مزمن امراض ولري یا سرطانی امراض ولري یا نور داسې مزمن امراض ولري چې د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي، نو هغه اشخاص فوق العاده باید کوشش وکړي چې د کورونا څخه ځان وساتي، ځکه اکثرا دغه د مرګ او میر ګرافې په دغه اشخاصو کې نسبت له هغه چاته چې ځوانان وي یا دا چې داسې مزمن د وخت ناروغیان ولري یا داسې ناروغي ولري چې د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي، نو د ځوانانو د کې دغه د دې هغه ګراف یا شدت کم وي په موسینو اشخاصو کې. په هغه اشخاصو کې چې مزمن او دوامدار امراض ولري، که هغه قلبي وي، که هغه د تروخه تنفسي وي، که نور امراض وي، نو هغوی باید کوشش وکړي چې ځینې ځان وساتي. او دغه د کورونا میکانیزم هم همداسې ده، کله چې کورونا وایرس زموږ ستاسو بدن ته داخل شي نو دا اول 50% مریضانو په نسبت باندې د عادي ریزش او د زکام په شکل باندې چې دیګر فکر کوي زه ریزش او زکام مې مخکې چیرته سینې پورته به عمر د شپېتو کولو څخه پورته وي یا د پخوانه د تروخه تنفسي مشکلات ولري یا د زړه مشکلات ولري یا سرطاني امراض ولري یا مثلا نور مشکلات ولري چې د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي، دغه په نسبت باندې دغه وایرس بیا ډیر زیات د دې هغه لوحه شدت پیدا کوي. نو دا وایرس بیا د تروخه تنفسي سفلی ته په سږو کې یا تروخه تنفسي سفلی یو قسمت چې الته تبادله د غازاتو صورت نیسي چې هغه ته الوی لرزوي یا اسناخ همدغه قسمت کې پړسوب رامنځته کیږي، التهاب رامنځته کیږي، د اوبو تجمع رامنځته کیږي، نو په نتیجه کې تبادله د غازاتو کا صورت نه نیسي. نو هغه د چیزې په نسبت باندې څونه پوسی ستونزې رامنځته کیږي، په وینه کې اکسیجن کمیږي، سچوریشن د اکسیجن په خپل ډول نوینه راټیټیږي، نو په همدې اساس باندې دغه اشخاص بیا 2 تر 3% پورې خپل ژوند هم د لاس ورکوي. وي. نو زما توصيه دا ده چې په ژمي کې باید د ټول امراض څخه چې هغه موخې پر سنتانات څخه رامنځته کیږي، وایرسو څخه رامنځته کیږي، نو هغه څخه باید ځان وساتو. خو د کورونا څخه باید جدي ځان وساتل شي، ځکه چې په یخ کې کورونا دغه خطیسر او دغه شدت نسبت وروړي ته زیاته.
بله، که یو چا کرونا تیر کړی وی وجود مقاومت زیات شوی، که چا د کرونا ضد واکسین کړی وی د وجود مقاومت زیات شوی دی، آیا د همدغه د سړی هوا سره تړلو ناروغیو مخنیوي کیدی شي؟ یعنی په دغه کسانو کې به دغه ناروغي کم سرایت کوي؟
نوری صاحب، څو قسمه واکسینونه موږ تاسو لرو چې د کورونا واکسینه بغیر کورونا واکسین خو وسره مې زسوي دا ټول هغه اشخاص چې هغه غواړي چې په ژمي کې د بعضي امزمن او دوامدارو امراض څخه مخفره سنتاناتو د امراض څخه چې ځان وساتي، نو هغه باید خصوصا هغه اشخاص د پخوانه د طریقو تنفسي سوزي ولري، کاغه نفسنګي وي، کاغه سی او پی ڈی وي، کاغه نور امراض وي. یو د انفلوئنزا واکسین باید هر کال ولګوي چې هغه ته اچ یک ان یک واکسین وي. بل ټول هغه اشخاص چې هغه د طریقو تنفسي مزمن سوزي ولري، د کمخې مشي اشاره او توکل، هغه یو بل د نیموکوکس انتاناتو واکسین ده، هغه په 15 کلو کې نو ولګوي، بیا د دوی په نس باندې دغه مخې پرست انتانات او دغه د طریقې تنفسي ستونزې چې کله هوا سړه شي، ژمي شي، تغیر د هوا رامنځته شي، نو هغه په خاني ستونزې چې دی دیو د شدت سبب نه کیږي، ځکه دیو د شدت یو ریسک فاکتور یا هوا ده. څومره چې هوا یې کیږي دیو په نس باندې، بیا کچې ته د خاني طریقې تنفسي ستونزې ولري، نو دیو په نس باندې ستړیا، ټوخای، د سینې مشکلات، د سینې نارامي، دا ټول شیان تاوخله د شدت پیدا کوي. په نتیجه کې په بدن کې په وینه کې اکسیجن کمیږي، د کاربون ډای اکساید لیول پورته ځي، نو هغه د چې بیا ډیر زیات تنفسي ستونزې سره مخامخ کیږي. او کورونا واکسین هم په ټول کې رول لري. که چیرته یو چا د کورونا واکسین کړی وي، نو هغه ته زما توصیه دا ده چې هغه ان شاء الله تر ډیره حده تر 90% پورې بعضي هغه ټایپونه د واکسینو دي چې د کورونا څخه د وایرس څخه موږ تاسو ساتي. که چیرته څوک کورونا واکسین دوی بدن ته داخل شي، نو بیا هغه انټي باډیان چې د واکسین په نتیجه کې زموږ ستاسو په بدن کې جوړیږي، نو مخکې دې نه چې دغه وایرس د کورونا زموږ ستاسو بدن کې د مرض د ایجاد سبب شي، نو هغه انټي باډي په خپل دغه وایرس باندې ځمې زوري ختموي، نو په نتیجه کې نو کورونا رامنځته کیږي او نو نور ستونزې چې د پخوانو د طریقې تنفسي ولري هغه هم بیا شدت نه پیدا کوي. نو په همدې اساس باندې نو ټول هغه اشخاص چې هغه د طریقې تنفسي ستونزې د پخوانه ولري، یو غوته واکسین کول د نزدې د زکام واکسین چې هغه د انفلوئنزا واکسین وای دا ډیر ضرور ده، او همدارنګ د نیموکوکل انتاناتو واکسینونه چې دا ګرام پازیټیو انتاناتي چې په 15 کلو کې یو ځل دې واکسین هم کیږي، دا واکسین د مریضانو ته چې د نفسنګي ستونزې ولري فوق العاده ضرور ده باید ولګوي.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زینن د روغتیا د ژوند شتمنۍ کې لکه تر اوسه مو کده خبرونه اوریدلې وي. لسړی هوا سره د تړلو ناروغیو لکه زکام، سینه بغل، سا بندي، ټوخی او نور داسې ورته ناروغیو باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب، دغه ناروغي چې لسړی هوا سره تړلې دي د افغانستان په روسي مکه چې لوړی دی، مرتفع دی، او خلک ژوند کوي لسړی هوا سره معمولا ډیر بلد دی، آیا هلته ډیر لیدل کیږي؟ او که په روسي مکه چې هوا یو دم سړیږي، یعنی په غو تودو سیمو کې؟
نوری صاحب، داسې ده چې دغه تغیر د هوا چې رامنځته شي دا په دې معنا نه ده چې یو څوک په یخ هوا کې ژوند کوي او هغه څه چې د هوا سره دوی مخامخ دي، پخوانه دوی بدن سره که څه هم یو څه اډپټیشن یا توافق کولی شي، خو په مجموع کې تغیر د هوا که چیرته په اوړي کې هوا ګرمیږي، یو تعداد انتانات دي چې هغه ته هم اپورتونیستک انتانات وایي، د هضمي سیستم مشکلات په هغوی کې رامنځته کیږي. په ژمي کې همدغه ټول انتانات خصوصا وایرسونه چې ورته اشاره مو وکوله په تغیر د هوا سره د دوی فعالیت زیاتیږي، او هغه اشخاص هغه که په یخه منطقه کې اوسیږي که په ګرمه منطقه کې اوسیږي چې د دوی د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي، وجود یې ضعیف وي، سن یا عمر یې پورته تللی وي د 60 کلو څخه، یا دا چې د پخوانه قلبي تکلیفونه ولري شکر ولري یا د چ سرطانی افات ولري یا د خپل د تروق طرفسي نور مزمن افات لکه برانش لاس ماوس یو پی ډي ولري او دغه په نيز باندې د مخه پرس انټانات خصوصا وایرسونه د ډیر زیات پالیږي وجود نسی لمن زولای او دغه په نيز باندې هغه پالي هغه امراض او مشکلات دا شدت پیدا کوي او بعضی حالاتو کې کولای شي هم دوی څخه ژوند واخلي نو په همدې اساس باندې ټول هغه اشخاص چې اوغوی د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي مخکې دین چې د سړې هوا سره مخامخ شي اول باید کوشش وکړي ټول هغه څه چې زموږ ستاسو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي د هغه څخه استفاده وکړو هغه اکثرا میوجات ترکاری دي مثلا سبزی او ترکاری او میوجات دي چې باید زیات استفاده وشي او بل په ځمکه کې باید ځان معمولا ګرم وساتل شي ګرم آیات واخیستل شي او د ضرورت تر حدا باید کوشش وکړي چې د سړې هوا سره د یخې هوا سره باید ځان مواجه نه کی ځان سره مخامخ نه کی تر څو چې بیرته خدای مکړه هغه وایرسونه چې زموږ ساسو بدن کې دی د پخوانه موجود دي هغه د سړې هوا د مواجه کېدو څخه په موخه لاس ورته ورځي موخه څخه استفاده کوي بیا فعالیږي نو په نتیجه کې دغه ټول جنجالونه بیا رامنځته کولای شي نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه ده دا کوم څه مشورته ویل دغه ټول نقاط باید په نظر کې ونیسي
تاسو ویل چې باید په سړه هوا کې ځان ګرم وساتل شي په افغانستان کې خو معمولا کوم تاسو کورنۍ ته ګورو هر کورنۍ نامخود ډیر ماشومان لري د ماشومان کنټرول هم ډیر سخت دی په وړي کې خو د باندې ګرځي دومره دغه خطر دی ناروغي به دومره نه ویل کېږي چې د ژمي په نسبت باندې په ژمي کې معمولا ماشومان د باندې لوبي کوي ډیر ژر وځي له خونه بهر او بیرته نه وځي کورنۍ ته څه کول په کار دي همدغه ماشومان دي ممکن چې کورنۍ ته دغه ډېری ناروغي راوړي څه باید وکړي ستاسو سپارښتنه څه ده چې کورنۍ په دغه ناروغي باندې اختن شي یا غړي
مرسب اول خدای په مجموع کې په افغانانو باندې د اقتصادي مشکلات اکثر افغانان نوې په افغانانو سره مخامخ دي او بلې خوانه راکته چې ویلي اکثرا په افغانستان کې فامیلونه ډېر زیات ماشومان لري نو باید د پخوانه باید کوشش وکړو چې اسلام وای کوم چې تبابت وای نو هغه خپل فامیل د خپل اقتصاد مطابق باید جوړ کو چې موږ پالنه هم وکولای شو دی غوي ساتنه هم وکولای شو دی غوي صحت هم وکړو تعلیم هم وکړو پر ماشوم راولل او واس جامع د تخدیم اول بیا هغه باندې نظر نه چول یا مثلا د موږ تاسو د اقتصاد څخه د ماشومان ته دا زیات وي دا شان بیا ټول په اسلام کې دغه سم په تبابت کې او که چیرته بیا هم یو څوک ماشومان دي په ځمکې په سړه هوا کې مسی کې باندې راوځي نو دغه د سینه بغل یو بل ناروغي ده چې نمونیا ورته وایي سینه بغل چې دغه د سږو التهاب ده دا به په ماشومان کې فوق العاده وجود کې د نسبت ولویانو ته نو ماشومان که چیرته په سینه بغل باندې اختصاصو که چیرته ریزش نه وي د میکروب دی وجه نه وي او دغه د سږ التهاب پیدا کی بکتریا داخله شي ځکه د ماشومان د دفاعي سیستم هم کمزوري وي نو باید اول خو باید فامیل فوق العاده فوراً کوشش وکړي چې دا خپل متخصص ډاکټر ته ماشومان ورسوي او مخکې دل چې داسې مشکل سره مخامخ کیږي باید په سیزن کې خپل ماشومان باید ګرم وساتي که په هر طریقه وي باید باز ورته کی کوشش وکړي د بیرون چې هوا سړه وي بیرونی بازیانو ته لوګو ته پرې نه ږدي نو که چې دا ګرم آیات ورته ورکی او که اقتصاد کورنوي خوي معمولا د ترکاری او میوات خصوصا هغه میوه چې په خپل ترکیب کې ډیره ویتامین سي ولري چې نن سبا دغه د مالټي سیزن هم ده نو دغه شیان ورته زیات ورکی نو که چې دغه شیان په نظر کې ونی سي ګرم آیات ورکی ویتامین سي زیات ورته ورکی یخنی ته پرې نه ږدي ګرم وساتي او ګرم آیات ورته ورکی کی نو ان شاء الله د مشکلات سره نه مخامخ بنسي او که چې بیا مخامخ شو نو دغه سینه بغل یا نمونیا په ماشومان کې ډیره وژن کې ده نو بیا باید زر کوشش وکړي زر تر زر باید خپل متخصص ډاکټر ته خپل ماشوم وخی یا ویسي
بلې ډاکټر صاحب کور ودان زنه پیغام ک کومه پښتنه لمانه پاتې وي او د تاسو لپاره مهمه وي چې اوریدونکو په پوښ بیا هم یو څو دقیقې وخت و د قدو دقیقې وخت لرو ک پرې رڼا واچوي
ډیر مننه نوري صاحب زما ټول ها اوریدونکو چې ازادي راډیو پیلن اوري زما ورته توصیه ده دا د ژمي د هوا سړه ده نو په ژمي کې وایرسونه ډیر زیات فعالیږي دغه د تنفسي امراض زیات رامنځته کیږي او هغه څوک چې له پخوانه د تنفسي ستونزه ولري یا دا چې عمر یې د شپږو کلو څخه پورته وي، یا دا چې نور مزمنه دوامدار امراض ولري، هغوی باید یخې هوا سره ځان مخامخ نه کړي، د دود او لوګي سره ځان مخامخ نه کړي. کله چې په اتاق کې بخاري وي، بخاري باید بل څوک باید هغه ښه ګرمه کړي، صافې کړي، دود او لوګي باید ایسته کړي، دغې نه وروسته دی باید داخل شي. د ورځې باید دوه ځله د اتاق هوا باید تغیر کړي، او بعضې واکسینونه دي لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکوله، ایچیا کینیت چې دغه د انفلوئنزا یا د نزدې واکسین ده، او بل واکسین چې دا نیمه واکس هغه پنځو کلو کې یو ځل ویل کېږي، دغه د نزدې واکسین په یو کال کې یو ځل ویل کېږي. د واکسینو څخه هوکي د وجود دفاعي سیستم پورته بوزي، نو که چې ګرم آیات باید واخلي، نو که چېرې دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي، نو انشاءالله دغه مرض چې د پخوانه موجوده دا مرض به نور شدت نه پیدا کوي، او یا دا که پخوانه کوم مرض ونه لري، نو دغه د موقع پرست انتاناتو ته به زمینه نه مساعده کېږي چې هغه انتانات بیا د موقع نه استفاده وکړي یا خوا سره، او بیا دوی په نیز باندې د کوم مرض د کوم مشکل د ایجاد سبب نشي، نو دغه وقایوي او تدابیري لارې وي.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زچ په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړل. د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي رادیو د خبرونه مانو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته مخته یوړه.
د ګل خستا ځوان جانا تا ته چی ترسي، د ګل خستا ځوان جانا تا ته چی ترسي، پرلی کډیر پتاورږي مات چیر ترسی، پرلی کډیر پتاورږي مات چیر ترسی، دګل خستا ځوانی جانا تا ته چیر ترسی. سبات چیر ترسی، کډیر هم راکا کیسا سبات چیر ترسی، پلی کډیر پتا وریږي مات چیر ترسی، دګل خستا ځوانی جانا تات چیر ترسی.
د ژوندو زپلز د هر ستم زپلز